سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکیه وردک ل خپل دندې استعفا ورکړي اغلی وردک په خپل اکسپانندن په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي د دې خبره ځینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي وو مجبور کړه ل خپل دندې لاس په سر شي زکیه وردک د شاوخوا درې کلونو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل و تر دې مخکې ځینو هندي رسنیو له هغې ډلې ټایمز آف انډیا د استخباراتي چارواکو له خوله راپور ورکړی چې له زکیه وردک سره 25 کیلوګرامه سره زر نیول شوي د راپور په اساس له میرمن وردک سره دا سره زر له دوبۍ څخه هند ته پستنېدو نیول شوي او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د پاکستان له زندانو د 1500 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د دغه وزارت لخوانن په اکسپانا کې په یو بیان کې راغلي چې دا بندیان تیره پنجشنبه هیواد ته ستانه شوي د دې وزارت له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوي غزه کې اوس پوره قحطي راغلی غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایل لخوا د فلسطینیانو قلمرو پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سینډي مکن لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځلې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلاباندې تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي میرمن مکن پرون له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یک شنبه خبريږي وویل په غزه کې وحشت روان ده شمال کې قحطی راغلی او د قحطی د جنوب خواته هم روانه ده بل خو د حماس د مرکچانو پلاوی دوربند لپاره د اسرائیل د تاریخ په اړه د خبرو په خاطر مصر ته رسیدلی د مصر دولتي اژانس القاهره نیوز د جګپور چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یادغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندو چین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسید پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستین لیزورونو به روانه اونۍ د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه دې مراسمو ته بولي ښیي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پوځ پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي په سر مطلب مو دا دی چې په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردګ ویلی چې د زینو سازمان شو توتیو او بریدونو په خاطر مجبور شو خپل دندې استعفا ورکړي خو زینو هندي رسنیو راپور کړی چې ل زکی وردګ سره 25 کیلوګرام سره زر د ممبئی په میدان کې نیول شوی او د هغه پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوی زینی ډیپلوماټان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري
مقیم هواد هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمه چلند نه کوي د ته خپل همت په هواد به خبري که چیرې جرم ډیر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
د امریکا د سول انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې خو د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالم وایي
We don't want Afghanistan.
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګه لپاره د روزنې په ډګر بدل شي خو په حقیقت کې د هغه څه دي چې روان دي او کبام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو غواخ بدل شي
افغانستان په ګوډ ګوډ کې ماشومان وای په خوندیو کې د ودانیو نشټوالي د ولستون سره مخ کړی
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو
په ختیځو سیمو کې سخت ورښتونو د مچیو د شاتو او د مچیو د ساتلو کاروبار خراب کړی
یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه وو مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوي دي اتیا بکسې زما ختمې شوي دي
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردک لخپلې دند استعفا وکړه. میرمن وردک ورسته لغه لخپلې دند استعفا اعلان کړ چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله لیو سفر نه درستنیدنی پرمال لغه سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیول ادعا وکړه. که څه هم زکی وردک لدند د استعفا په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې دغه تور په اړه څه نه دی ویلي، خو نوموړي د استعفا دلیل د هغې په اړه د سو بدنامولو هڅې یادې کړې. د ټایمز اف انډیا په نوم هندي ورځپاڼې لیکلي په یاداند د سره زر هغه مهال له زکی وردک سره نیول شوی چې له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېدا او د هغې پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې هندۍ رسنیو د مې په درېیمه نیټه ناوخته د هند استخباراتي چارواکو په حواله په دغه هیواد کې د افغانستان د جنرال قونسل زکیا وردک سره د یو سفر نه د راستنېدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړي نن شنبه د مې په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. که څه هم زکیا وردک له دندې د استعفا په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې همدارنګه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو په ځواب کې دغه تور په اړه څه نه دی ویلي، خو نوموړي په خپله ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغه پاړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه لتیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ شوم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. د بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړای او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتي کیدا ورسره مخ دی. هندی رسنیو له دې جلې ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکلی زکیا وردک سره د یاد اندازې سرو زرو بیا 13.1 کروڑ هندی پیسې دي او زیاتوی پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانه لیکلی په 25 اپریل سوي خو نوموړی تر اوسه ځکه نه دنیول سوي چې ډیپلوماټیک مسونیت لري. دا چې د هندی ورسپانه دا حقیقت لري او کنه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا اړه رسمي څه نه دی ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د مطبوع هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد که استوگن لری آقا باید جرم دا کشفهی خو ده سر با باورد تلکه نور مجرمه چلن نکهی ده تا مقبل مطبوع هیواد به خبرهی که چیر جرم در مشهود یا استان و مدارک طول اخلی ده هیواد استوگی آقا هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کهی برته ده دویتا اتپینان ورکهی چیر بیادی خطرناکی ده مقیم هیواد کورنی امنت خطر جوری گی
خاغلی مارج زیاتوی د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکیا وردک د بیان یوه برخه راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي نو په نورو هیوادونو کې به د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې منفي تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې د پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیدنې سي د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې په هندوستان ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ د راپور په خبرولو سره ویلي چې له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. اخو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده او د داعش خراسان ولایت د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلور منیټه په خپل ایکس پانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د غواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز غواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د مې په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي: د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټن ځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان او د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څنګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مایکل د مې په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اندېښنې داسې مهال دی چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقید غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هیوادونو نومونه یې ونه اخیستل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د خونځو یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانه او درسي خونې نه لري او په آزاد فضا کې زده کړې کوي. یو شمیر کورنۍ او خونکي هم د مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې د غستون زده ژر تر ژره ورته حل کړي. د غستون زده تیر جمهوریت حکومت پر مهال موجوده و. په همدې حال کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبرېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خون کې غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي ودانی نه لري او زکونکي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نهسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي یا د یو دیوار پانډی کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډی ته کله د یو درخت انډی ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکي صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکي مرتضی چنی غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي. ازادي راډیو ته ویل
د مکتب نسم دوره نه چوکی دوره از دولت نه خایم که بر ما سن جور کنه.
زمنګ مکتب کی ستونزې شته؟ زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسیدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وای درسی خونی لري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو تجمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا هم کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه. خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2020 کال کې پاګست کې واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث وشي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځني اوربند غواړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. احمد تکلا او نور جزئیات.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل منځه یوسي او ځکه د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي او وژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځني اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو ل پایترسي دورسته د حماس پلاوي قطر ته ولاړ. هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند طرح په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په غزه کې د اسرایلو د تیرو څ باندې و میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څ باندې او یا سلنه ودانۍ یا پوره ویجاړې شوی او یا زیانمنې شوی دي چې بیا رغونې همره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانونو مچۍ لکار وستلی او دوی ورته د خوراک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویه ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلی دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي. هم دا لامل دی چې د ولګیا او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوي دي. اتیا باکسې زما ختمې شوي دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر مرضونه لکه
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادی مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر مچۍ روزونکو زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل بارانونو منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډیر زیانناړه ولیدي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي هلته مچو بچی کړی خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي نو طبعاً په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلې دي مچۍ هم ورته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراک پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
هلمند کې یو کس د وحشي ژوو د نسل د ژغورلو په هدف په شخصي لګښت یو ژوبڼ یا باغ وحش جوړ کړی. د هلمند په مرکز لخکرګه کې د غکاس د زمری ترڅنګ لزګونه ډول حیوانات په خپل دغه شخصي روبن کې ساتلی. د دغه جوبړ مالک وای دغه جوبړ په هدف جوړ کړی څو خلک واشي ژوي لوخکار څخه من کړی او دغه راز واشي جو نسل خوندي شي. په دې اړه دغه ریپورت واوري.
دغه جوبړ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شهر په لومړی حوزه کې یو کاس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد جوبړ مسول عبدالسلام الکوزی وای د دغه جوبړ څخه هدف درې مخی دي. یو د وحشي ژیو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژیو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. دی وای په دغه جوبان کې اوس مهال د زمری او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي او ژوي سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری را سرهسته او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس د زمری مو د لاور را وستلی دي، دا نور مو د چینای غویو مو د بدخشان د پامیر سره وستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډول صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا جوبان لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کاسې په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد جوبان ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا دا او دا سزا وته استا ماجت وته استا د لمبو زای وته استا معنا د کپو غاډي چې پرې غاډي او په شو کې معنا په زنګو کې کښینې هغه زای استا معنا د سماوار استا او کانتین استا هوټل سه هر اسانتای موته مثلا کړی دلته دغه کوم ورځ در بلې موږ غواړو چې مخته لاړ شو شاته لاړ نو سر نظافت او مراتو وس مش خلګم ول در کم کم سره ولات سو در پخوا پر اندازه وس دی لږو سره ولات سوی دي. دلته می 28 کسه تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړی، یو ځینې وزنګو ته ولاړی، یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړی.
د دې ترڅنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي. وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدلی او ماشومان یې واځي کیسی اوریدلې وي.
د نادلی د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره، دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تا به م برابره سي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی، هلته به موږ ورته ویل چې داسې باغې واشتی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مشتو چې کله ما بیا کله نو نه دی راویستلی د هغه دپاره د خیر ګرځي. دا باغې واشته د تفریح دپاره راغلی یم. دلته په دوی کې رقم رقم حیوانات ما نه ولیدلی. دا حساب سبا چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پرې زموږ خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسی کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځندېږي. حتی په میاشت میاشت خلک ورته انتظار کړي دي چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړپوړو چارواکو پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پوری چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته موږ ته نو ساکلا باندې وتړي. زه شکر جو به دا سره اعلان هغه ولاړ وي. هلمند ته هلمند نه سزبیا یاران ته هم دي کوته مشه زموږ خپل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی تر لرطول مشران ورسیږي دا تایید پانی طالبان جوړی کم چا چ خدمت کړي او موږ د درې مشت کیږي تایید پانی ور کړی دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده او بل دا نوې ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ور کوي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نه لري نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د پاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه